द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
غرانا اوريدنكو السلام عليكم دا وايس اف امريكا ديوا دا نند گول رز دا کال 2013 اپريل مياشتي ديريشتمن نيتا دا دا وقت پاکستان کي ما خامش پک پا پاکستان کي پيني مي بجي دي او دلتا په واشنگتن ڊي سي کي دا سحر نه بجي دي دا وايس اف امريكا ديوا پدي يو ساتا خبري خبرونه کي درتا زاد نند رشيد
او ز مجاهد جواد
هر کلي وایو لټولونه اول وړاندې کو دا خبرونو سر ټکي
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن د پاکستان د سپریم کورټ یا ستنې محکمې په مشر قاضي ثاقب نثار باندې نیوکې کړې وای. د یاد قاضي تر واک لاندې په هیواد کې بدترین امریت دی. نوموړي د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو ملاتړ هم کړی.
پخوانی وزیر اعظم میډیا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ هله ځلې د پامه غورځولو په سر هم سختې نیوکې کړې دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران په لاهور کې د پرونی جلسې په اړه وایي هدف یې پنجاب ته خودل بو چې پښتانه ویښ دي. د غورځنګ مشرانو د پاکستان په میډیا تور لګولی چې دوی د حقیقت نه سترګې پټوي. د وی او ای ډیوا خبریال عدنان بیټنی وایي
پاکستانی میڈیا باندې هم نیوکه وکړه. پاکستانی میڈیا چې د هغې پرتګند سره ونموله او وی ویل څنګه تنظیمونه چې کله هم د کمې جلسې کې نو هغې ته زیات کوریج ورکوي چې د عام ولس چې کومې ستونزې دي هغې ته ځای نه ورته کېږي.
او په افغانستان کې ځایي چارواکي وایي ترهګرې ډلې داعش په ننګرهار کې له دریو ورونو سرونه اپرې کړي او په کابل کې د داعش په پرونۍ حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر له شپېتو نه اوښتی دی.
اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
د پاکستان پخوانی لومړی وزیر نواز شریف په رسنیو یا میډیا کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم په اړه په رواني خاموشۍ نیوکه کړي. نواز شریف رسنیو ته په خبرو کې وویل د پښتون ژغورنې د غورځنګ په وړاندې باید هیڅ ډول خنډ جوړ نه کړای شي او دا غلطه خبره ده چې دوی له لارینونو څخه منع کیږي ځکه دا د دوی حق دی. د یکشنبه یا اتوار په ورځ د لاهور په موچی ګیټ کې د پی ټی ایم ستره ولسی غونډه د پاکستان تلویزیوني چینلونو بیخي نه ده ښکاره کړې. د پاکستان په میډیا د پی ټی ایم د غونډې نه کار کولو په اړه خپل منظور پښتین په خپل وینا کې وویل په میډیا ځکه په پی ټی ایم بندیز لګول شوی چې دوی یعنی د پاکستان پوځي چارواکي نور دغه ډول خلک خرڅ کړي او څوک ترې خبر نشي. په ټولنیزو رسنیو نه یوازې عامو خلکو بلکې په خپل د پاکستان د میډیا خبريالانو هم په دغه عمل سختې نیوکې کړي چې د پی ټی ایم جلسې ولې نه ده ښکاره کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشران په لاهور کې د پرونی جلسې په اړه وایي هدف یې پنجاب ته خودل وو چې پښتانه ویښتي. دغه میډیا دغه غونډه چې دا په میډیا کې نه ده ښکاره شوي نو په دغه اقلم باندې خبریالان په پاکستاني میډیا باندې نیوکې کوي. د یو خبریال د وای مبشر زیدی د پښتون لاهور کې د لاریون د حقونو غوښتنو فعالینو یو غټه غونډه را جوړه ده او په ما په نږدو کې په پاکستان کې د فعالینو داسې غونډه چرته نه ده لیدلې.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو تیره شپه د دغه ولایت د چپرهار په ولسوالۍ کې د درې ورونو څخه چې تازه د طب پوهنځي یا میډیکل څخه فارغ شوي و سرونه پرې کړي دي. د ننګرهار د والي وینا تاولله خوګیاڼي امریکا غږ ته وویل تیره شپه د چپریار ولسوالۍ په تریلې سیمه کې داعش وسلوالو د ډاکټر نواب درې زامن نثار نعیم او عبدالوهاب وژلې دي. نور حال زموږ همکار نصیر کاکړ درکوي.
دا پیشه له هغه یو ورځ وروسته رامنځته سوې چې پلازمینه کابل کې داعش ترهګرې ډلې په ځان مرګې برید کې لږ تر لږه شپېته کسان ووژل او تر یو سلو شل زیات یې ژوبل کړي دي. د ننګرهار ولایت د امنیې د قمندانۍ ویاند ډګروال حضرت حسین وایس اف امریکا ته د نن ورځې د پیښې پخلی کړی او ویلی دي دغه درې سره ورونو د طب پوهنځی لوستی وو او تېره شپه له کوره ایستل سوي او بیا ځینې سرونه پرې سوي دي. د پروسه شکل په نیمایي کې افغان امنیتي ځواکونو د چپرهار په ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش ترهګرې ډلې سره درنې جګړې وکړې چې په پایله کې د دغه وسلوالې ډلې ترهګر له چپرهار څخه ووتل. خو د ننګرهار د والي ویاند وای دا ډله لا هم د شپې لخوا کله کله په دغه ولسوالۍ کې خپل فعالیتونه کوي. په یو بل راپور کې د ننګرهار ولایت د امنیه کمانډانۍ ادا کړې نن د دوشنبه دروازې په سهار د امریکایي ځواکونو د درنو وسلو په ډزو کې د هسکی مینې په ولسوالۍ کې د داعش ولس وسلوال وژل سوي دي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د د خوست او ګرمي مشرانو د پاکستان او افغانستان په پوله د رزبندۍ غزولو فیصله کړې ده. د ډیورنډ په کرخه د افغانستان د خوست صوبې او پاکستان د ګرمي ایجنسۍ ځایي قبایلي مشرانو د اتوار په ورځ یو بل سره لیدلي چې په پوله د نښتې وروستو رامنځته شوي تاوتریخوالی راکم کړي. په وروستیو کې د کرمي او کوغوز ترمنځ د ډیورنډ په کرخه د افغان او پاکستان ځواکونو ترمنځ نښتې کې لږ تر لږه 15 پاکستاني سرتیري او 2 افغانان وژل شوي وو.
رن اوردونکو تاسو زموږ غږ د وایس اف امریکا دی ویناوري او سم راځو سونه ډیوالو خبرونه ده. د فرانسې ولسمشر مانویل ماکرون د ګول یا دوشنبه په ورځ امریکا ته سفر کوي ترڅو ولسمشر ډونالد ټرمپ دې ته وهڅوي چې په سوریه کې د داعش له ماتېدو وروسته هم امریکایي سرتیري د غلطه پاتې شي. ماکرون به له ټرمپ سره په دې هم خبرې وکړي چې په سټیلو او المونیمو باندې د ټکسونو د نوي لوړوالي څخه اروپا معاف کړي. ماکرون په پاریس کې له خپل سفر مخکې فاکس نیوز سره په یوه مرکه کې وویل موږ باید له جګړې وروسته نوې سوریه ورغوو. له همدې امله زه فکر کوم چې د امریکا رول ډیر مهم دی. ټرمپ ویلي و چې دی به له سوریې څخه کابو 2000 امریکایي سرتیري څومره ژر چې امکان ولري وباسي.
د ګل پروز د بلجیم یو عدالت هغه دوه کسان د تراګری په پیخه کې ککړ ګرځولي چا چې د کال 2014 په میاشت کې په برسل ښار کې د پولیسو باندې حمله کړې وه. په دغه اقلا باندې نور تفصیلي معلومات زمونږ همکار سمینه احسن راکوي.
د اتیشتو کالو عبدالسلام او د سلیریشتو کالو سفیان ایاری د ترهګرۍ دپاره د پولیسو د وجلو په جرم کې ککړ موندلی شوي. دوی په 2018 کې د بلجیم په برسلس ښار کې په یو کور کې په پولیسو ډزې کړې وې. عبدالسلام دا وخت د فرانس په یو جیل کې دی. په دغه دواړو د شلو کالو قید سره سره درنه جرمانه هم ښودل شوي چې تقریبا 15,000 ډالر جوړیږي. دغه تاوان به په ډزو کې زخمي شوي پولیسو او د بلجیم ریاست ته ورکړی کیږي. په فروری کې چې کله د عبدالسلام پر ضد مقدمه شروع شو نو په لاولنۍ ورځ هغه عدالت ته وړاندې شوی وو، خو دې نه پس هغه د عدالت سره هیڅ قسمه مرسته نه کوله. نن د ګل په ورځ د فیصلې په وخت هم هغه عدالت کې موجود نه وو، خو د عدالت صدر لوک هینارد تر مخه دې سره په فیصلې هیڅ فرق نه پریوزي. صالح عبدالسلام د نومبر 2015 د پیریس حملو هم مرکزي ملزم دی. په دغه حملو کې 130 تنان وجل شوي وو. د پیریس حملو نه پس هغه سلور میاشتې مفرور وو. د 2015 پیریس حملو کې د هغه رور ابراهیم د یو کیفې نه بهر ځان الوزولی وو. دواړو رونو به په برسلس کې یوه شرابخانه چلوله، خو سو ځله د وړو وړو جرمونو دپاره جیل ته هم تللي وو او هم هلته په جیل کې عبدالسلام د عبدالحامد اباؤد سره ملګری شوی وو چې د پیریس حملو رنګ لیډر یا مشر ګڼلی کیږي. دا لا نه ده معلومه چې د صالح عبدالسلام پر ضد به د پیریس حملو مقدمه کله شروع کیږي.
ټاکل شوې ده چې د شمالي کوریا رهبر کیم جان اون به د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی این سره د اپریل په 28 نیټه وګوري. تمه ده دواړه به د بېوسلې کېدو په اړه داسې یو کاري چوکاټ رامنځته کړي چې وروسته یې بیا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ملاتړ وکړي. ډونالډ ټرمپ به له کیم جان اون سره په می یا جون میاشت کې ګوري.
صدر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون سره د خبرو وړاندې د امریکا د هغه هیوادونو مشر سره هیڅ قسم ژمنه نه ده کړې. خو شمالي کوریا د وړاندې نه رضا شوی چې خپل اټمي پروګرام وځنډوي او نورې اټمي تجربې به نه کوي. د صدر ټرمپ د ادعا باوجود دا لا نه ده واضحه چې شمالي کوریا به په مستقل توګه خپل اټمي پروګرام ختم کړي او کنه.
چین وای 2 چینایي سیلانیان او 4 د شمالي کوریا وګړي د یک شنبه یا اتوار په ورځ په شمالي کوریا کې د یو بس موټر په ټکر کې مړه شوې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي ټکر په شمالي هوانغې ایالت کې شوې چې د شمالي کوریا د پلازمېنې پیونګ یانګ جنوب ته پروت دی. د وزارت ویاند لو کینګ د دوشنبه په ورځ خبرانو ته وویل د پیښې د سبب په اړه پلټنې روانې دي. په پیښه کې 2 چینایان سخت ژوبل شوي هم دي.
د نیویارک ښار پخوانی میر مایکل بلومبرګ د اتوار پر ورځ اعلان وکړو چې هغه به ملګرو ملتونو ته د چاپیریال کې د بدلون مخنیوي لپاره 4.5 میلیارد ډالر امداد ورکوي چې هغه کمی پوره کړي کوم چې د چاپیریال په اړه د پیرس لوزنامې نه د امریکا د وتلو سره پیدا شوی دی. د بلومبرګ خیراتي ادارې لخوا ویل شوی دغه پیسو په لار د هغه هیوادونو سره به کومک کیږي کوم چې د چاپیریال محفوظ ساتلو لپاره خپل ټاکلې شوی هدف ترلاسه کول غواړي. په کال 2015 کې د 200 زیات هیوادونه په دې رضا شوي وو چې موسمي بدلون مخنیوي لپاره به دوی کوټلي ګامونه اخلي.
پولیسو د هغه کس نیولو هڅه پیل کړې دي چې د امریکا په ټنسي ایالت کې څلور کسان په ډزو ووژل او ګڼ نور یې ژوبل کړل. پولیسو دغه مشکوک کس 29 کلن ټریویس رینکینګ خودلی. ټریویس په ناشویل ښار کې په یو رستورانت باندې ننوتی او په خلکو یې ډزې وکړې. د امریکا استخباراتي اداره وایي ټریویس یې په جولای کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه په هغه سیمه کې هم نیولی و چې ننوتل ورته منع وه. پولیس وایي د برید کوونکي دماغي حالت ښایي سم نه وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه مو اوریدل. تاسو زموږ غږ د وایس اف امریکا ډیوی ناوري د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یا لومړی وزیر نواز شریف نن د پاکستان د سپریم کورټ یا سترې محکمې په مشر قاضي ثاقب نثار باندې نیوکه کړې او وایي د یاد قاضي تر واک لاندې په هیواد کې بدترین امریت یا ډکټرشپ دی. نوموړي همدارنګه د پښتون ژغورنې د غورزنګ د غوښتنو ملاتړ هم کړی. پام وکړئ له اسلام آباد نه د ډیوی دی راپورت.
پاکستانی مطبوعاتو تر مخه احتساب عدالت ته پیشه په موقع خبر اعلانو سره خبرو کې نواز شریف ویلي چې د سترې محکمې مشر قاضي د پریکړو له کبله پاکستان دا وخت د امریت سره مخ دی. او د نواز شریف په خبره داسې لګي په هیواد کې د جمهوری اقدار او رویو لپاره هیڅ ځای نشته دی. رپورټونه وایي چې پخوانی وزیر اعظم میډیا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ هلې ځلې د پامه غورځولو په سر هم سختې نیوکې کړې دي او د پښتون تحفظ موومنټ د هلو ځلو د دوی د مبارزې ملاتړ کړی دی. نواز شریف د سترې محکمې مشر قاضي لخوا انتظامی چارو سره تړلې اسخود اورېدنو په پریکړو هم سخت ټکونه کړي دي او دریځ خپل کړی چې مشر قاضي دا واک نه لري چې دغه معامله تو باندې د اولس منتخب حکومتي چارواکي عدالتونو تر وغواړي. د هیواد تر ټولو لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری که څه هم د سترې محکمې لخوا از خود اوریدنو د پریکړو دفاع کړې ده، خو ورسره لکه د نواز شریف د مشر قاضي نه دا هم پوښتلي چې دی به کله په عدالتونو کې د انصاف ته سترګې په لار لکونو خلکو قضیې فیصله کول باوري جوړوي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د پاکستان په کچه د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل او د بشري حقوقو سازمان غړی شیر محمد خان ایډوکیټ د سیاسي ګوندونو اعلی عدلیه باندې نیوکه په ځای بلی او زیاتوي چې وکیلان هم د غوښتنه کوي چې حکومتي ادارو په ځای ډومبه عدلیه د خپل کارکردګي او احتساب ولستړوان دکړي.
حقیقت دا دی چې چیف جسټس سوی نو هغه داسې بے واګو خپل اختیارات استعمالوي چې هغه څه قاعده څه قانون مطلب نشته، بلکې په دې باندې عدالتونه یعنی ښې دغه نه ښکاري. بل دا چې د عدالت د هرې محکمې د حساب کتاب تپوس کوي خو خپله چا ته حساب کتاب نه ورکوي. نو زمونږ یو قرارداد دا مو چې بهیي په کار داده چې دوی خپل یعنی حساب کتاب چې دی هغه هم خلکو ته ښکاره کړي چې یاره زمونږ انتظامی امور په دې طریقه چلیږي، زمونږ مالی امور په دې طریقه او عدالتي امور.
واکمن مسلم لیگ نواز گن په اعلی عدلیه باندې ښکارو فوز ته په اشاره کې د منتخب حکومت په ضد د سازشونو تورونه لګوي، خو دغه یادو ادارو مشران دا ردوي او دوی په هیواد کې د جمهوری نظام سره د ادریدو پخلی کوي. بل خو د سیاسي ګوندونو د سخت غبرګون وروسته سترې محکمې مشر قاضي ثاقب نثار پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د عوامي نشتلګون مشر اسفندیار ولی خان سکیورټي باوري جوړولو احکامات جاري کړي دي. نن په دې معاملې د کیس اورېدنې په محل مشر قاضي ویلي چې کوم سیاسي یا غیر سیاسي تنانو جون ته خطر دي نو سکیورټي د هغه حق جوړيږي. او په دې موقعه مشر قاضي حکومت ته دا امر هم جاري کړی چې معلومه دي کړی چې د عوامي نشتلګون مشر اسفندیار ولی خان ته حکومت لخوا سکیورټي ملاو ده او کنه. د دې وړاندې مشر قاضي په ګرد هیواد کې غیر مستحق خلکو ته د حفاظت لپاره د حکومت لخوا ورکړل شوی سرتیری واپس راغوښتلو احکامات جاري کړي وو. او تیر ورځ د عوامي نشتلګون مشر خبرداري ورکړو کو دوی ته زیان اور سیدونو مسولیت به په مشر قاضی راضی.
په
زمونږ اړوندونکو تاسو زمونږه د اسلام آباد نه رپورټ واورئ چې څرنګه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په هغې باندې نیوکې کړې دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ته دې موقع ورکړی شي او دوی چې خپل آئینی حق دی هغه دې عملي کړي او هلته کې دوی کولی شي چې احتجاج یو پر امن احتجاج وکړي او خپل کم دغه چې دی بیان چې دی خپل کم درد چې دی هغه خلکو سره شریک کړي. په دغه عقل باندې اوس زو خپل خبریال عدنان بیټنی ته معلوموو چې د پرون چې کوم په لاهور کې غونډه شوې وه په دغه عقل باندې خلکو څه ویلي وو او دغې غټې غټې خبرې شوې. عدنان بیټنی تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. عدنان بیټنی پرون چې کومه غونډه شوې وه ستاسو په خیال په دغه کې څومره خلک راغلي وو او د دغه غونډې غټي غټي خبرې سوي؟
عدنان شیخ صاحب د خلکو په والا باندې مرچ له عامو خلکو نه اورو یا دلته چې کوم سرکاري شمیرې مخې ته راځي یا دلته کوم خبرې لاندې هغې له خوا دا ویل کېږي چې نږدې لس زره پورې خلک په لاهور موچی دروازه په هغې کې را جمع شوي وو او دوی خپله جلسه وکړه. او بیا په دې باندې دغه خبرې هم کېږي چې په حکومتي کچه دې ته زیاتې حدکمبې جوړې کړې شوې وې ځکه چې دې ته اجازه نه ورکړې شوې د دې مشران په هغه ورځ باندې گرفتار شول دې دمکې هم ورکړلې کېږي دې کار کېدل هم خو د هغې باوجود په پایتخت چې کوم پنجاب د لاهور کې دومره غټه جلسه کېدل دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه کامیابي ګرځوي. دې مهال تاسو موږ ولیدل چې دلته دې کوم تقریرونه کول نو پښتون ژغورنې غورځنګ تر څنګ د اردو ژبې د پنجابي ژبې خلکو هم په سټیج باندې راغلي او خپلې تقریرونه یې وکړل او دې له دوی سره خپلې خواخوږي څرګنده کړې. دغه صف عامو خلکو کښې یو خواته د زرانه شمېر ډېر زیات و او دا زرانه زیاتره چې وي دا پښتو ژبې نه بلکې دغه د نورو ژبو خلک چې په هغې کې اردو او پنجابي او سرکي زیاتې شاملې وې همدغه رنګ د درې خلک هم په زیات شمېر سره راغلي او په دغه جلسه کې موجود و. زه به تاسو دا ووایم چې منظور پښتون یې د هغې مشران چې نور مشران چې دي هغه هم دغه یوه لویه کامیابي ګرځوي او وایي چې په لاهور کښې داسې رنګ جلسه کول ځکه چې دوی خپله مقدمه را وړې وه د حکمرانانو ته او د خلکو ته خپل دریځ واضح کول و. دې په پاکستاني میډیا باندې هم نیوکې وکړې. دوی وایي چې هغې چې کوم موقف دی هغه خو مخې ته نه راوړي خو دغه لار دوی سره ده او دې لارې په ذریعه باندې خپل موقف پیش کولی شي. نو موږ چې هلته یقینا وکتل نو د خلکو ریسپانس یې د خلکو چې کوم غبرګون و هغه هم ډېر مثبت و. دوی ته په هره خبره باندې ډېر زیات دروند داد ورکولی او له دوی سره بیا خپلې خواخوږې څرګندولې او دغسې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کومې د دوی په جلسو کښې نارې ترسره کېږي چې دا څنګه ازادي ده او دغسې نارې زمونږ دلته کښې هم اورېدلې په لاهور کښې. او زه به تاسو ته وایم چې زمونږ دا نارې په اردو ژبه کې اروېدي چې هغې به زیاتره دا نارې کولې چې حمله کښې رہیںگے آزادی حملے کښې رہیں گے آزادی. لکه زه به دا ویلی شوې چې په دې جلسه کښې په زیات شمېر سره خلک وو او دا د تاریخ د پښتنو د تاریخ یوه کامیابه جلسه وه چې د پنجاب په کومه خاوره یا په مرکز لاهور کښې ترسره شوه.
صحیح. د غورځنګ مشرانو چې دغلته کښې دا غونډه کړې وه په دغې کښې د هغوی غټ غټ ټکي څه ویلي وو هغوی څه بیان کړي وو؟
دوی چې له کومه وخت راسې دا غورځنګ شروع کړی دی نو دوی بنیادي خو څلور مطالبې دي. هغې کښې یو مطالبه دا ده چې ایکسټرا جوډیشیل کیلینګ چې کوم روان دی یعنې مورای عدالت چې کومه وژنه کېږي دا دې وتړلی شي. کوم بېدرکه شوي کسان دي دا دې عدالتونو ته وړاندې کړي. که دې باندې کوم داسې جرمونه وي نو دوی ته سزاګانې ورکړي. که په دې باندې جرمونه نه وي نو بیا دې دغه خلک آزاد کړی شي. دغسې په قبایلي علاقو کښې چې کوم عملیات ترسره شوي دي په هغو علاقو کښې چې کومه بده پېښه وشي نو په هغه ځای کښې بیا عام خلک زورول کېږي تنګول کېږي لکه هغې ته مشکلات زیات جوړوي او داسې په قبایلي علاقو کښې او زیاتره په خپل میشته چې نورې کومې علاقې دي په هغې کښې کرفیو په ځای کولی شي. خو دوی تر ټولو نه زیات تر ټکي مهم ټکي دغه وو چې په ریاستي کچه دوی وایي چې زموږ د پاکستان آئین سره سم برابرې دغه مطالبې را وړي دي خو تر دې مهاله حکومتي چارواکي چې دي دغه دریځ ته یا دغه دې کومې مطالبې دي هغې ته څه جواب نه وایي. دوی دغه خبره هم تکرار کړی چې دغه کوم بېدرکه شوي کسان دي یا کوم ایکسټرا جوډیشیل کیلینګ شوی دي په فوري طور په ریاستي کچه دپاره د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ شي چې دغه ښکاره شي چې دا کسان چېرته دي چا له خوا وړي شوي دي او ولې او په کومې ګناه وړي شوي دي او یا چې د عامو خلکو کومه وژنه شوې ده نو هغه دپاره به هم کمیشن جوړ شي چې هغې هم دا پته ولګېږي چې هغه د چا له خوا وژل شوي دي او ولې وژل شوي دي. خو دوی تر ټولو نه مهمه غوښته چې دا هغه امنیت غوښته ده چې امنیت غواړي او عزت غواړي او دا نه علاوه دوی دلته په دې جلسې کښې دغه خبره بار بار تکرار کړه چې دوی ته یو د عام شهري په حیثیت باندې نه شي کتلی کېدی نو دوی سره د یو شهري په طور باندې چې کوم سلوک دی چې کوم د پاکستان نورو خلکو سره کوم حقوق تر ترلاسه کیږي نو هغه حقوق هغه جکم عزت قدر دی هغه دې ته هم ترلاسه کړی شي خو زه باندې نن څه څه دا هم وایي چې دلته جنګران نه دي کوم ګوردنګ مشران نه موږ دا خبر اورو نو هغه دغه یو مثبته جلسه شماري هغه وایي چې په سنوبې لکه چې خدای ته جلسه کیږي خو د پنجاب په خبر باندې دغه جلسه دا ثابتوي چې دین اوران دي چې کوم جلسه کې دی یا په فن چې دی هغه ځکه د لپاره پنجاب ایالت تتلل له پنجابیانو نه یا د پنجاب د پاکستان نور خلکو نه مزګر ترلاسه کوله او د خبر پښتون خوای د پښتون کوم علاقو ته چې کله هم راغلي دي نو چوک د بلیش به خلک ځکه په پرمند راغلي بلکې هغه د یو لیدرشپ په تور باندې راغلي دي او دا د تاریخي پښتون په تاریخ چې اول ورته پښتون پنجاب ته لاړل او هلته به خلکو ته دغه چې کوم د دې مقدمه هغه یو نو دا وایي چې دا د سترګند کېږي پښتون چې کومه علاقې په هغه کې سربريزي څه ختم کېږي او دا څه ښکاري چې پښتون کې ځاته پو او شعور مخې ته راغلي دي
صحیح عدنان بیٹنی د غورزنګ مشرانو دراتلون کې والله عمل پاک لبانی هم سوی دي او کنه
ادنان سب یو خدای راتلون کې مې میاشتې په ډول سم نه ته په کراچي کې یو جلسه اعلان کړی دا او دا چې د پېښور کې په راتلون کې د رواني اپریل میاشتې په نیمشته باندې ته په سوات یو جلسه اعلان کړی دا او د ورزنګ مشران بار بار د خبرې تکراروي چې پرسو کول دي غوښته منل سوي نه وي دي ته امه نه ورته سوي دوی به دغه پاسون ته دوام ورکوي او تر هغه وخت پر بدغه دوامدار ساتي پرسو پورې چې دوی دغه جایز غوښته په ځای کې شوي نه وي خو زه به تاسو دا وایم چې دلته ورزنګ مشران چې دی هغه د جلسې پر مهال د پاکستان په میډیا باندې هم سخت نیوکه وکړي او د پاکستان د چکمه د دشرګردي په خلاف پالیسي د هغه ته هم ګوتې ونیولې او د اول چې په دې ریاست کې خو چکمه تندرا وډلې دي هغه له ازادي سره دلته خله چې دی جلسې کوي غونډې کوي او لارینه کوي او هغه ته ریاستي کچه باندې هیڅ نشي ویل بلکې چې کوم هغه خلک چې هغه خپل حقوق د پاره پورته شوی دي او حقوق د پاره مبارزه کوي هغه ته حتی له جوړول کیږي په هغه اف ای آر لیکل کیږي هغه ته د جلسو کولو اجازه نه ورته لیکيږي خو بیا د لدی سره پاکستانی میډیا باندې هم سخت نیوکه کوي چې پاکستانی میډیا صرف یو نریټیو چې هغه بیا هغه سره پوسټ کړه چې پوسټ هم د ریزو کوي نو هغه مطابق دی کار کوي او د پاکستانی میډیا د پروپاګاندا میډیا لمن سره ونه مولا
صحیح
د اول چې دغه خلکو چې کومه څنګه دي کوم مشکلات تر اوسه بولې د ولست څنګه یا غته څه پام نه ګرځولې پاکستانی میډیا نه د په لاهور کې هم سخت ګلاو کړ ځکه چې نن موږ کوم رسپانی ګورو یا مو تیر ورځ کوم پاکستانی مو بوات قتل نو پاره کې دغه جلسې په اړه ونه هیڅ څه ورکړي
صحیح ډیر مننه عدنان بیٹنی
خوشاله وي مهرباني جی
ترنو خدمت منوریدونکو له عدنان سره مو د عدنان مرکه واوریدله او اوس هم په همدې موضوع پاتې کیږو کڅه هم د یکشنبه ایتوار پر ورځ د لاهور په موچګیټ کې د پی ټی ایم ستره ولسی غونډه تر سره شو ولی د دغه غونډې د ناکامۍ لپاره او د دغه غونډې په وړاندې د خندونو در مسکولو لپاره ډېرې حلې ځلې وشوي چې په لار کې خلک وربړول شو له حتی د دوی د غونډې په تالار کې ګندای خوسا او به خوشی شوي او داسې نور خو تر ټولو بده دا چې په پاکستانی رسنیو یا مطبوعاتو یا میډیا کې هم په دې اړه خاموشي غوړه شوې ده د همدې موضوع د سیړل لپاره زموږ همکار رحمان بنری صاحب په سټډیو کې د سټډی مشي
مهرباني
د پاکستان په رسنیو کې یو ځل بیا د پښتون ژغورنې د غورزنګ په اړه راپورونه نه دی ورکړل شوی په تلویزیونونو باندې نه دی خبره شوی په دې اړه منظور پښتین په خپل ځای ویلي دی آیا په پاکستان کې پر اختیار هم آزاد او خپلواک رسنۍ نشته او څنګه
رسنۍ خو آزاد او خپلواک شته دی خو منظور پښتون وای چې د پاکستان د میډیا د عزت کوي خو بیا هم داسې منافقت میډیا کړی دی د منظور پښتون تر مخه چې د پرم نه خلکو غږ نه دی خودلې هغه خلک چې د دې مخالفت کوي یعنی په ځدی راپورته شوی دی داغو خبرو ته ځای ورکول کیږي کوم چې منظور پښتون او دغه ملګرو ته دښمنان یا سازشیان وای خو منظور پښتون وای مونږ خپل صفائی کوو او مونږ خپل فریاد کوو البته زموږ فریاد او صفائی ته ځای نه ورکول کیږي نو هغه د پاکستان میډیا ته منافقه میډیا ویل دی
نو بیا هم کده پښتون سر ترې سو کچیرته آزاد خپلواک میډیا نیولی دوی د پښتون ژغورنې د غورزنګ غونډې په خپل راپورونو او تلویزیونی خبرونه کې نه کور کړ
د دې جواب خو شته دی د دې جواب خو دا دی چې پاکستان کې میډیا آزاد ده او بے پلو ده دا خو پاکستانی میډیا وای خو پاکستان دغه میډیا ته چکل نړیوال نظر کوي نو بیا داسې نو یغوی چې دا میډیا آزاد نه ده د پوز په ولکه کې د پوز چې دی هغه چورته وای چې دا خبره ورکې نو ورکې یو چې دا ورمکه نه ورکې د جواب داسې دی.
بنری صاحب تاسو په خپل په پاکستان کې پاتې سیوي سیول تم زیات کار کړی دا د پاکستان سړنکاران سیډون کې په دې اړه څه نظر لري؟
د پاکستان سړنکاران دا وای چې د پاکستان میډیا په یوشتمه پیړۍ کې د فشار لاندې کار کوي او فشار لاندې کار نه کوي او د پاکستان د ځینې طاقتور خلکو سرغړونه کوي. بیا خبر اعلان اغوا کیږي، بیا د هغو کورونه چې دي غړنګول کیږي، بیا په هغو د دروغو مقدمه جوړول کیږي. پاکستان په نړۍ کې د خبر اعلانو لپاره خطرناک هیواد دی. دا خبره د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ سوسو ځله کړې ده. اول ته خبر اعلان په تیرو سو کلونو کې ډېر زیات بدل شوی دی، چې په کې د نړیوال اخبارونو سره کار کوونکي خبر اعلان هم شامل دي.
ډېره زیاته مننه. کور مودن
کو افغانستان ته چرته چې د افغانستان پلازمینې کابل کې تیر ورځ برید شوی و، چې په کې ویل کېږي په دغه برید کې د مړو او د جوبل شوو کسانو شمېره چې دغه زیاتېږي او تر اوسه پورې په کې شپېته ولسي خلک چې دی هغه وژل شوي دي او د یو سل او شلو پورې نه زیات کسان چې دی هغه پرې کې ټپیان دي. په دغه عقله باندې د افغان حکومت او نړیوال غبرګون په عقله باندې یو رپورټ زمونږ خبریال حکمل روان راکوي.
افغان امنیتی چارواکو په تازه خبرو کې چې له امریکا غږ ډیوی سره یې کړی ویلي، پرونی برید چې د کابل ښار د کلای نظر سیمه کې د تذکیرو یا د شناختي کارډونو په یو مرکز کې رامنځته شو، د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د کابل امنیه قمندنۍ ویان حشمت سنگزی ویلي، په دې تر هرګریز برید کې له شپېتو زیات ولسی کسان وژل شوي او همدارز له یو سلو شلو زیات نور ټپیان شوي دي.
مپیګه چې تیر ورځ کابل ښار شپږ مې امنیتي او ځې اړوند قلعه نظر په سیمه کې ترسره شوه، لا هم د تلفاتو کره شمېره دقیقه نه ده. حکوم جزئیات چې موږ تر اوسه پورې لرو، د شپېتو څخه زیات کسان په دغه پېښ کې شهیدان شوي دي، چې دوه تنه پکې پولیس دي، وویشت میرمنې دي او اووه ماشومان دي. پنځلس تر ایله یو سل شلو پورې تاییدولی شو.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت ویان وحید مجروح نن شنبه امریکا غږ ډیوی ته ویلي، په پرونی برید کې یو سل نونس کسان ټپیان شوي او اووه پنځوس نور وژل شوي دي.
پرون خونړۍ پېښې چې کابل ښار کې واقع شو، د روغتیا وزارت د عامارو پر اساس په دې حادثې کې متاسفانه زموږ یو سل نولس ښاریان په دې حادثې کې ټپیان شوي او اووه پنځوس نور شهیدان دي. په ټپیانو کې چې مجموع یو سل نولس دی، په دې کې پنځوس یې نارینه دي، دوه پنځوس یې ښځینه او اوولس ماشومان شامل دي. او په شهداو کې پنځه ویشت نارینه، دوه ویشت ښځینه، اته ماشومان او دوه مجبور یا اجساد دي.
خو په نتایج شوو رپورټونو کې د وژل شوو کسانو شمېر اته شپېته تنه ښودل شوی او یو سلو شلو نه زیات د ټپیانو ویل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي، د تذکیرو یا د شناختي کارډونو په مرکز کې ځان وژونکی برید هغه مهال ترسره شو چې د عامو ولسي خلکو په قطار کې بریدګر په ځان پورې تړلي چاودېدونکو توکو ته چاودنه ورکړه. په ورته وخت کې یاد برید په هیواد دننه او بهر کې له پراخو او سختو نیوکو سره مخامخ شو. د هیواد جمهور رئیس اشرف غني او اجرائیه ریاست لخوا په خبره شوی بیانونو کې د تذکیرو د ویش په مرکز ځنمرګې برید ستر بشری جنایت بلل شوی. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت پرونی برید د بشریت ضد کړنه یاده کړې او ویلي دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ او رابطې به نورې هم غښتلې شي. د امریکا سفارت په خپل اعلامیه کې له افغان حکومت سره د امریکا د مرستو پر دوام ټینګار شوی. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو یا یوناما او همدارس د نړیوال سازمان ځنګړي استازي تدمیچی ماموتو په یو بیان کې د برید قرباني شوو کسانو له کورنیو سره همدردی او خواخوږي شریکه کړي. همدارس د ناټو سرمنشي هم پلازمینې کابل کې شوی برید پر ضد غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د ناټو غړو هیوادونه به له ترهرګرۍ سره د مبارزې په چارو کې د افغان حکومت ننګه کوي. د پرونی برید پړه د ایش ډلې پر غاړه اخیستې ده. د کابل په لویدیځه څنډه د دشتي برچي په سیمه کې د تذکیرو یا شناختي کارډونو په مرکز کې ځنمرګې برید په داسې حال کې تیره ورځ سهار لس بجې ترسره شو چې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو په راتلونکو ټاکنو کې د برخه اخیستو لپاره سلګونو کسان د تذکیرو د ترلاسه کېدو لپاره راغونډ شوي وو. حکمل صدات روان، امریکا غږ ډیوه رادیو، کابل.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده.
زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدي او اوریدئ شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر مند اوریدن کو تاسو ڈیوا ریڈیو تا واشنگتن نا نیخ پنے گا وکے زمون خبری خبرونا لا دوام لری اوڑان دیکھو دے وقت مهم خبرونا خو اول دا خبرونو سب تکی
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن د پاکستان د سپریم کورټ په مشر قاضي ثاقب نثار نیوکه کړې او وایي د یاد قاضي تر واک لاندې په هیواد کې بدترین امنیت دی. نوموړي د پښتون ژغورنې غورزنګ د غوښتنو ملاتړ کړی.
پخوانی وزیر اعظم میډیا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ هله ځلې د پامه غورځولو په سر هم سختې نیوکې کړې دي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران په لاهور کې د پرونی جلسې په اړه وایي هدف یې پنجاب ته خودل وو چې پښتانه ویښ دي. د غورزنګ مشرانو د پاکستان په میډیا تور لګولې چې دوی د حقیقت نه سترګې پټوي. د وی او ای ډیوا خبریال عدنان بیټنی وایي
پاکستانی میڈیا باندې هم نیوکې وکړې او پاکستانی میڈیا چې د پروپاګاندا سره ونوموله او وی ویل څنګه تنظیمونه چې کله هم د کمې جلسې کې نو هغه ته زیات کوریج ورکوي چې د عام ولس چې کمې ستونزې دي هغه ته ځای نه ورکړل کیږي.
او په افغانستان کې ځایي چارواکي وایي ترهګرې ډلې داعش په ننګرهار کې له دریو ورونو سرونه پرې کړي او په کابل کې د داعش په پرونی حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر له شپېتو نه اوښتی دی.
اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
د پاکستان لری کړای شوی لومړی وزیر نواز شریف پر رسنیو یا میډیا کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ پاړه په رواني خاموشي نیوکه کړي. نواز شریف رسنیو ته په خبرو کې وویل د پښتون ژغورنې د غورزنګ په وړاندې باید هیڅ ډول خنډ جوړ نه کړای شي او دا غلطه خبره ده چې دوی له لارینونو څخه منع کیږي ځکه دا د دوی حق دی. د یک شنبه ایتوار په ورځ د لاهور په موچی گیټ کې د پی ټی ایم ستره ولسی غونډه د پاکستان تلویزیونی چینلونو بیخي نه دا ښکاره کړي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران په لاهور کې د پرونی جلسې په اړه وایي هدف یې پنجاب ته خودل وو چې پښتانه ویښ دي. د غورزنګ مشرانو د پاکستان په میډیا تور لګولې چې دوی د حقیقت نه سترګې پټوي. د غورزنګ مشرانو اعلان کړی دی چې د راتلونکي اتوار یعنی په 9مه نیټه به د پسواد کې جلسه کوي او د هغې نه پس به په مئی کې د 12مه نیټه باندې په کراچۍ کې جلسه کوي.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د داعش وسلوالو تیره شپه د دغه ولایت د چپرهار په ولسوالۍ کې د دریو ورونو څخه چې تازه د طب پوهنځي یا میډیکل څخه فارغ شوي وو سرونه پرې کړي دي. د ننګرهار د والي وینا تولا خوګیاڼي امریکا غږ ته وویل تیره شپه د چپرهار ولسوالۍ په تریلي سیمه کې داعش وسلوالو د ډاکټر نواب درې زامن نثار نعیم او عبدالوهاب وژلې دي.
د ډیورنډ په کرخه د افغانستان خوست صوبې او پاکستان د کرمې ایجنسۍ ځایي قبایلي مشرانو د اتوار په ورځ یو بل سره لیدلي چې په پوله انختي وروستو رامنځته شوې تاوتریخوالی راکم کړي. په وروستو کې د کرمې او خوست ترمنځ د ډیورنډ په کرخه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 15 پاکستاني سرتیري او 2 افغانان وژل شوي وو. راپورټونه وایي د مشرانو لیدنه په کرمې ایجنسۍ کې شوې ده.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د ګول یا دوشنبه په ورځ امریکا ته سفر کوي ترڅو ولسمشر ډانلډ ټرمپ دې ته وهڅوي چې په سوریا کې د داعش له ماتېدو وروسته هم امریکایي سرتیري د غلطه پاتې شي. ماکرون به له ټرمپ سره په دې هم خبرې وکړي چې په سټیلو او المونیمو باندې د ټکسونو د نوي لوړوالي څخه اروپا معاف کړي. ماکرون په پاریس کې له خپل سفر مخکې فاکس نیوز سره په یوه مرکه کې وویل موږ به له جګړې وروسته نوي سوریا ورغوو. له همدې امله زه فکر کوم چې د امریکا رول ډېر مهم دی. ټرمپ ویلي و چې دی به له سوریې څخه کابو 2000 سرتیري څومره ژر چې امکان ولري وباسي.
د صدر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون سره د خبرو نه وړاندې امریکا دغه هیواد مشرانو سره هیڅ قسم ژمنه نه ده کړې. خو شمالي کوریا د وړاندې نه رضا شوی چې خپل اټمي پروګرام وزنډوي او نورې اټمي تجربې به نه کوي. د صدر ټرمپ د ادعا باوجود لا نه ده واضحه چې شمالي کوریا به په مستقله توګه خپل اټمي پروګرام ختم کړي او کنه.
ټاکل شوی ده چې د شمالي کوریا رهبر کیم جان اون به د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی این سره د اپریل په 28مه نیټه وګوري. تمه ده دواړه به د بي وسلې کېدو په اړه داسې یو کاري چوکاټ رامنځته کړي چې وروسته یې بیا د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم ملاتړ وکړي. ډانلډ ټرمپ به له کیم جان اون سره په می یا جون میاشت کې ګوري.
د ګول په ورځ د بلجیم یو عدالت هغه دوه کسان د ترګری په پیښه کې ککړ ګرځولي چا چې د کال 2018 مارچ په میاشت کې په برسل ښار کې په پولیس وجلی وو. دغه تورن کسان صالح عبدالسلام او سفیان ایازی نومیږي او دوی ته د شلو کالو قید سزا سره لوی جرمانه پی هم عاید کړی شوی ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدمنده اوریدونکو تاسو ډیو ریډیو ته د واشنگتن نه نیخ پنیغه خوږی تاسو خبرونه اوریدل. اوس رپورټونو اړخته راځو چې د پاکستان او د امریکې ترمنځ تعلقات چې د تاوتریخوالي ښکار دي. خو د پاکستان د امریکا یو لوړپوري سفارتکار الیس ویل چې هغه د پاکستان په سفر باندې رسیدلی ده او په تیر یو میاشت کې دا د هغې پاکستان ته د دویم سفر دی. په دغه اقله باندې نور تفصیلي معلومات راکوي په دې رپورټ کې.
مطبوعات د بهرنیو چارو د وزارت د ذریعو د خولې وایي چې په دغه لیدنه کې په پاکستان کې د امریکایي سفارتکار جنرال جوزف د ګاډي د ټکر په نتیجه کې وژل سوي د پاکستاني وګړي عتیق په اړه هم خبرې سوي دي. څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتکار کرنل جوزف د ګاډي د ټکر څخه پر موټر سایکل سوار ځوان عتیق مړ شوی او یو بل ټپي شوی وو. د پیښې وروسته د امریکایي سفارتکار نوم د پاکستان څخه بهر نه پریښېدونکو خلکو په نوم لړکی د اچولو په اړه سترې محکمې کې یو مقدمه هم شروع شوې وه او د تیرې چهارشنبه په ورځ سترې محکمې پوښتنه کړې وه چې د یو کس د وژنې په وجود دغه سفارتکار نوم په ای سی ایل کې تر وسه چلانه دی اچول شوی او په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت څخه جواب هم غوښتی وو. خو شخصي ټلویزیون دنیا نیوز ویب پاڼه د کورنیو چارو وزارت د سرچینو د خولې وایي چې د کرنل جوزف نوم په ای سی ایل کې به نه اچول کیږي ولې چې پاکستان ته به د یا نه کوم انشلاندی دغه سفارتکار ته استثناء ورکول وی. د ریپورتونو تر مخه د ایلسویل سره په لیدنه کې په امریکا کې پاکستانی سفارتکارانو تګ راتګ محدود ساتلو په اړه هم خبرې سوي دي. د امریکا د چارواکو تر مخه پاکستانی سفارتکارانو تګ راتګ په امریکا کې د نن تر 30 کیلومتره پورې محدود وی او دغه ګام به د راتلونکي مې د لومړی نیټه څخه عملی کیږي. امریکایي چارواکو وینا ده چې په پاکستان کې امریکایي سفارتکارانو تګ راتګ هم دغه شان محدود ساتل شوی دی. د امریکا مرستیال وزیر په روانه میاشت کې پاکستان ته د دویم سفر دی. د دې څخه وړاندې الیس ویلز د مارچ د میاشتې 28 مینیټې څخه د اپریل تر 3 مینیټې پورې د اسلام آباد او کراچي سفر کړی وو. د خپل د تیر سفر په محل د بهرنیو چارو د وزارت و سکتری تهمینه جنجوا، د کامی سلامتیه د سلاکار لیفټیننت جنرال ناصر جنجوا او د فوج د مشر جنرال کمر باجوا سره لیدلی وو. په دغه تیرو لیدونکو کې د پاکستانی مشرانو مشرانو سره د جنوبی آسیا په اړه امریکایي تګلاری په اړه خبرې سوي او په پاکستان تراګرو په ضد د ګامونو پورته کول لپاره یو ځل بیا فشار هم اچول سوی وو. او دا هم ویل سوي وو چې پاکستان د امریکې په مرسته د افغانستان د امن د هوارې دپاره کردار لوبولی سي. امریکا او افغانستان تور لګوي چې پاکستان په افغانستان کې په بریدونو کې ککړ تراګرو ته نه یوازې خپل په هیواد کې پناګاهاني ورکوي، بلکې د دې ځای څخه د دوی مرستې هم کیږي. خو پاکستان دغه تورونه رد کوي او وایي چې د ټولو تراګرو په ضد یو شان عملیات کوي.
تاسو به دا ډیوا په خبرونو کې اوریدلی وي چې په ورستو کې د کورمې او خوست ترمنځ د ډیورنډ په کرخه د افغان او پاکستان ځواکونو ترمنځ انښتې کې لږ تر لږه 15 پاکستانی سرتیري او 2 افغانان وژل شوي وو. خوست ښه خبرداره چې د ډیورنډ په کرخه د افغانستان او خوست صوبې او د پاکستان د کورمې ایجنسۍ ځایي قبایلي مشرانو د اتوار په ورځ یو بل سره لیدلی دي او هڅه کوي چې په پوله باندې ورستو کې شوي انښتې نه پس د تاوتریخوالی راکم کړی شي. رپورټونه وایي دغه مشرانو د کورمې ایجنسۍ کې د اتوار په ورځ یو بل سره لیدل کتل کړي دي. نور تفصیلي معلومات راکوي زمونږ خبریال ابراهیم شینواری په دې رپورټ کې.
تر روانې میاشتې په 15 نیټه د کورمې ایجنسۍ پولې ته څیرمه لکه تیګه شرکو علاقه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ګډه پوله د ازغن تار لګولو په اړه راپورته شوي کړکیچ او د هغې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونو ترمنځ د وسلوالو نښتو نه پس دا اول ځل و چې د پولې سره نږدې میشت د کورمې ایجنسۍ توري ملي خیر کا مشرانو او د افغانستان جاجي کا مشرانو په پوله امنیت ټینګ ساتلو او د پولې اصل تعین کولو په غرض یوه ګډه جرګه وکړه. په شورګي کلي کې شوې دغه جرګه کې پریکړه وشوه چې د 15 اپریل پیښې کومه کې چې د پاکستان 15 سرحدي عسکر هم وژل شوو نه پس چې کومه عارضي ډزبندي شوې وه هغه یې نوره هم د راتلونکو څو ورځو دپاره وغځوله او ورسره د دواړو قانونو مشران په دې موافقه شول چې راتلونکو کې به دوی واړه خپلې د پولې سره تړلې شخړې د خبرو اترو د لیارې اواروي. د دغه پریکړو په هکله د جاجي کام یو مشر وروستو خبریالانو ته وویل
نو پریکړه په دې وشوه چې په دې جنگ نه اردوړه کومه خفا دي او وروسته د دینه بو بیا داسې پیښې نه تکرارېږي او که بیا داسې مشکلات مونږ ته ارلل نو مونږ تاسې به دواړه کینو که مونږ طرف ته ستونزه وه مونږ به په خپل حکومت نیغا کوو چې په دې ځای کې تاسې ملامت وي مونږ ته مشکل ما جوړوي او که د یغې خونه کومه ستونزه وه د توري کوم ملي خیل کوم بو هغه حکومت نه بغا کوي چې دغ د کوټې کې دی غلطي دی مونږ ته مشکل ما جوړوه جنګ ما ته جوړوه مونږ د جنګ طرفدار نه یو مونږ سول حمید کومونه یو مونږ د تل سولخه خواه کړی دی مونږ د سولخې پر ونو کې ژوند کړی دی د جنګ طرفدار نه یو او جنګ بدلته بندیږي.
د توري ملي خیل کام یو مشر هم د دغه پیښې مخې ته راتلو باندې خپل ناخوښي څرګنده کړه او وی ویل چې په راتلونکو کې به دغه پیښې نشي تکرارولی.
هنی شولا هر وخت به دغه باندې کې مو دوه سه طرفه دا کوشش وي چې دا باندې به مو خامخ کوده ستو خا په کارور وي ستو او هنی شولا دې کې مو منځ کې دښمن نه پرېږدو چې د دې کوم طرفه دښمنه تیا او دوی به لوس نشي او یو حکومت په مرستې او که مو طرفه توری ملي خیل طرفه څه دښمن ارفلوا دغه باندې ته مو بیا دوه سه کومونه به لوس نشو وم ملي خیل هم تورای کوم او یو حکومت په مرستې سه کوم دې خبره وره حکومت خدای زوراور دی حکومت زوراور دی که مسول دنه زوی کې حکومت دنه اکشن کړلو مو په ګاډه غوی کومونو ته دوا سه کومونه ورپچېږو او اپل خو یې تیږي که دیپل خو کیږو مو په ورپچېږو چې را دا یې نه مو ته انده نقصان دی او دا اکشن مک.
د توري ملي خیلو او جاجي کام مشرانو په دغه جرګه کې او ټاکل شو چې د پاکستان اړخ په خپل خاور امنیتي ازغن تار لګولو او د دې د ځای تعین د پاره به د دواړو هیوادونو کامی مشرانو په شمول د امنیتي مامورونو هم یو غونډه کولای شي چې دغه سي د ازغن تار لګولو په شخړه اعتراضونه د منځوي وړل شي. د دواړو هیوادونو کامی مشرانو په 15 اپریل د یو بل په ضد وسیله اوچتول هم د غلط فهمۍ نتیجه وبلله او پریکړه وکړه چې په راتلونکي کې به داسې غلطي نشي تکرارولی. یاد ادبی چې د 15 اپریل پیښې په دویم ورځ د کورمې ایجنسۍ خرلاچی د لیارې افغانستان ته تجارتي لیار هم تړلې شوې وه او د کامی مشرانو په جرګه کې د دغې پولې د پرانستې هم غوښتنه وشوه. حکومتي چارواکي او په سیمه کې د پارلمان غړي ساجد توري هیله څرګنده کړې چې د خرلاچی تجارتي لیار به زر تر زره پرانستی شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ډیره در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د پاکستان د سیمې په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو نړیوال راپور. ټاکل شوی ده چې د شمالي کوریا رهبر کیم جان اون به د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی این سره د اپریل په 28مه نیټه وګوري. همدارنګه د ډونالډ ټرمپ به له کیم جان اون سره په می یا جون میاشت کې وګوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل یو نوی ټویټ کې ویلي دی چې په راتلونکي کې چې امریکا هیڅ هم له لاسه نه دی ورکړي او نه یې کومه ژمنه کړې، شمالي کوریا دې ته چمتو شوې ده چې بې وسلې کېدل ومني. د دې مسلې په اړه زموږ همکار محمد عالمگیر دا راپور چمتو کړی.
تمه کېږي چې د شمالي کوریا او سویلي کوریا مشران به د اپریل میاشت په 28مه نیټه یوه سرمشریزه غونډه کې د شمالي کوریا اټومي پروګرام تړلو په یوه بنیادي ډانچه سلا شي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ کو په دغه پروګرام رضا و، نو راتلونکي مې یا جون میاشت کې کېدلی شي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره ملاقات هم وکړي. شمالي کوریا په دې فیصله ډیر وخت اغستې، خو د خپل میزایل آزماینې پروګرام د خپل اړخ نه ځنډولو فیصلې نه دا تمه کوي شوې چې تړون ممکنه ده، خو دا لا څرګنده نه ده چې د سولې په اړه رښتینی پرمختګ ترلاسه کیدلی شي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د اتوار پر ورځ په خپل یو ټویټ کې ویل، امریکا په ځان هیڅ نه دی منلی او شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام تړلو باندې لاس پورې کړی. د صدر ټرمپ لخوا جاری ټویټ وایي، موږ هیڅ شی نه دی ورکړی او دوی اټومي وسله تلف کول کوم چې نړۍ لپاره ښه خبره ده، او د وسلو ځایونو تړلو باندې رضا شوي او نورې ازماینې به نه کوي. صدر ټرمپ مني چې د شمالي کوریا اټومي پروګرام راتلونکي لاوازه نه دی. پیونګ یانګ لا تر اوسه د خپل بشپړ اټومي وسلو تلف کولو ته غاړه نه دی خوده، نه کوریا منطقه د اټومي وسلو څخه پاک ساتلو ته رضا شوي. وړاندې په کال 2000 او 2005 کې هم دواړه کوریایي مشرانو ترمنځ شمالي کوریا کې سرمشریزه غونډه شوې وه. لومړی غونډه په نتیجه کې په انساني بنیاد د کسانو تبادلې او اقتصادي همکاري باندې اتفاق شو. په دویمه غونډه کې د دایمي امن لوزنامې او د امریکا او چین په مشرۍ کې د اقتصادي امداد او امنیتی ضمانتونو په بدل پیونګ یانګ اټومي پروګرام تړلو سره موافقه شوه. شمالي کوریا د تیر ټولو تړونو سرغړونه کړې او خپل میزایل آزماینې او اټومي پروګرام ته دوام ورکړي. په کال 2010 کې شمالي کوریا د سویلي کوریا په یو سمندري بیړۍ برید کولو سره د ممکنه دایمي امن ټولې هڅې شنډې کړې وې. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د زیات فشار کمپاین د لاسه د شمالي کوریا نړۍ ته صادرات په ټپ ودرېدلي. پوهانګڼي اقتصادي ستونزې یو علت کېدلی شي چې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام تړلو او خبرو ته راضا کېدو باندې مجبور شوی وي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وړاندې څخه بغیر د څه شرطه ډېر نړیوالې غوښتنې منلي او کوریایي سمندر نه د امریکا د پوځونو د وتلو غوښتنې نه هم پر شا شوي. په وروستیو کې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام او میزایل آزماینې ځنډولو اعلان کولو سره د خپل اټومي وسلو ډېر ځایونه د بندولو فیصله هم کړې.
قدم در روزن کو وزو خیبر پختونخوا ته چته چې د صوبای ضلع کې یو نرخزه کم چې د افغانستان سره تعلق لرلو هغه وجل شوې ده. د نرخزو مشر فرزانه وای چې دا اول ځل نه دی چې په خیبر پختونخوا کې نرخزې چې دی هغه په نخ کړه شوې وي. په دغه قلبان نو تفصیلی معلومات ریاض حسین په دې رپورت کې راکوي.
یعنی شاهدین وای په موټر سایکل باندې سوار دوه کسانو په تیار کې د شینه کمرې ته ورغلل او په هغه ډته وکړې. په خیبر پښتونخوا کې د خواجه سرا د تنظیم مشره پرزانه وای د وجل شوی خواجه سرا مړی د هغه خور مرکزی خار پیښور ته منتقل کړی دی.
سوابې شوی د کې د خواجه سرا سیدو خلکو په شینه باندې پیژندو شینه باندې مشهور او تقریبا 15-16 سالونه په دکې کې د شوی د کې مارکیټ ته کې بیګا 9 بجې چې دینو س براغلی بس پولیس دا وای چې 9 بجې موږ ته فون شو چې یاره دلته کې بره کسان لاله ډزیو کې کسان لاړو بره ډزی شوی دي چې موږ لاړو نو دی لکه هغه شو مړ پروت د دې دلته کې خپل سید خور واغې ته اتلو قانونن دی هغه کتابوت کې بند کا ویلم بولا او هغه چې دنو یوړ خور خپل ځان ته یوړ او خخې
امنیتی چارواکي وای د ډزو ورستو هغه د وجل شوی خواجه سرا مړی تانه ته منتقل کړو او بیا ورستو د هغه خپل خپل هغه د خپل ځان سره وړی دی. پولیس وایي د نامعلومه کسانو په ضد مقدمه درج کړې شوې ده خو تر اوسه پورې په دغه وجنه کې څوک نه دی گرفتار کړی شوی. خیبر پختونخوا کې د خواجه سراو په ضد د تشدد دا ړومبی پیښه نه ده چې راوړاندې کیږي. د خواجه سراو د حقونو تنظیم بلو وین وایي د کال 2015 راهسې په صوبه کې 55 خواجه سرا وجلی شوي دي او د تشدد زیات کیسونه په مرکزی ښار پېښور کې مخې ته راځي. اګرچه د امنیتي چارواکو لخوا په داسې قسمه بریدونو کې ککړ ملزمان هم گرفتار کړی شوی دی خو تر اوسه پورې د عدالتونو لخوا چاته هم سزا نه ده ورکړی شوی. پرزانه وایي که قانون داسې قسمه مجرمانو ته سزاګانې ورکړي نو د هغوی ژوند به محفوظ کړی شي.
دا تشدد پر ستر وزه زیاتیږي لګیا دی او د دې مین وجه دا ده سزا نشته دی چې دوه درو کسو ته لکه سزا ملو شي نو مخکنی او یریږي سزا شته نه د ټولو خلکو سترګې سری دي. مین خبره دا قانوني تحفظ پکار دی چې یاره مونږ خواجه سراو لا نوکریان ورکو یا خواجه سراو چې دین مونږ سکل کې دننه د ټولو نه مخکې د نوکری نو د هر څه نه مخکې چې زمونږ جون ثابت نه مونږ په نوکری سوکو.
د پاکستان آئین او قانون هر شهري ته هغه که ملکی وګړي دي یا بهرني شهري دي د ځان او مال د تحفظ ضمانت ورکوي خو په صوبه کې زیاتره د خواجه سراو په ضد په تشدد کې زیاتوالی مخې ته راځي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیوا مردان.
خدمنو اوریدونکو، په پیښور کې د شخصي اسکولونو یا د شخصي ښوونځیو هغه کومه اتحادیه او ټولنه چې ده هغوی احتجاج کړی د محکمې د هغې پرېکړې پر اساس چې وایي په درې میاشتې رخصتیو کې دې له زده کوونکو څخه پیسې یا فیسونه نه اخیستل کیږي. له سیمې پرې د ډیوې خبریال حمیدالله دا راپور استولی.
د ګل د ورځې نه پیل شوې د شخصي سکولونو او کالجونو د هړتال او کاربندې سره سم د شخصي سکولونو د څارنې ریګولیټری اتارټي د قانون د محکمې نه غوښتنه کړې چې د فیسونو او چټیانو په حق لدی د های کورټ د فیصلې تشریح او رڼایي وکړي. شخصي سکولونو د عدالت لخوا د یو نه زیات رونو خویندو د نیمایي فیس د معافی، د کلنیز فیس او داخلي کلنیز زیاتوالی 3% او په چټیانو کې د فیس نه اغستلو د فیصلو وروسته د کاربندې اعلان کړی وو. د شخصي سکولونو د سازمان یو مشر نظر حسین وایي
عدالت فیصلے دے ایکٹ سرا متصادم دی اس مون نہ پوی گو چے عدالت فیصلہ منو کدے دے دے ایکٹ او منو نہ حکومت تا پکار دے چے مون سرا کینی دا دے فیسونو بارے کے یا دے چھٹیوں نو بارے کے چکم مسائل دی کے الجھن دی کے غلط فہمیاں دی حکومت مون سرا کینی او دے واضح کی چے عدالت فیصلے مقدم دی کدے ایکٹ فیصلہ چکم قانون ساز ادارے پاس کڑے دے اگا فیصلہ مقدم دے.
خود شخصی سکولونو سارنې سرکاری اتارټی ډایریکټر سر ظفر علی شاه مطبوعات ته ویلي چې د پیست ماپې په حواله د های کورټ په فیصله کې ځینې سیزونه لا غیر واضح دي او دوی پرې د قانون د محکمې نه رائے غوښته ده. د های کورټ د فیصلې وروستو ریګولیټری اتارټی د سرکاري امر او سرکولر د لارې د اتارټی په قانون کې 3 نوي بدلونونه وړاندیز کړي دي چې پکې دویم رور او خور ته 40% پیست ماپې وړاندیز شوی دی. خو د های کورټ په امر کې دا 50% معافي ده. دغه رنګ د نوي کال په داخله کې یو سکول کولی شي چې 50% ټیوشن فیس د داخلي سره زیات واخلي خو بیا په چټیانو کې د ماشومانو فیسونه نه اخلي. بلخوا د های کورټ د فیصلې وروسته د شخصي سکولونو سازمان دا فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړې هم ده او د ګل پورزي په سپریم کورټ کې اوریدنه هم ټاکل شوې ده. د صوبې د بلابلو برخو نه رسیدلي راپورونه وایي چې ځای په ځای والدین هم د شخصي سکولونو د هړتال او بندیز پر ضد احتجاجونه کړي دي او دا یې د عدالت د امر نه پی او سرغړونه بللې ده. د والدینو وایي د های کورټ د فیصلې وروسته سکولونو له نو په کار چې د زیاتو خویندرونو پیسونه یې پوره اغستې وي. دوی عدالت ته په دې اړه د نوټس اغستلو غوښتنه هم کوله. حمید اللہ ویو اے نیوز پیخور.
قدمونه اوریدن کو ویل کیږي چې نن د نړیوال د کتابونو ورځ ده خو په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې طالب علمان یا زده کوونکي وایي چې د انټرنیټ د راتلو سره او د موبایل او د کمپیوټر استعمال سره د دوی د کتاب لوستلو کم هغه عادت چې دی هغه ورسته ورځه کمیږي. په دغه اقلا باندې زمونږ خبریال داود جبرخیل د طالب علمانو او زده کوونکو سره خبرې کړې دي. ستاسو پام ورته راګرځو.
زما نوم رحیم الله یو لسم سنه کیم حدیبیا لیسه کې سبق وایم. کتاب اهمیت په 100% کې 50% ځوانانو کې شته. مخکې کتابخانو ته به خلک 100% تلل، اوس کتابخانه نشته. نو بعضې ته شرایط مساعد نه دي. څوک چې سبق ورسره وایي هغوی غریبان دي، غریبي کوي، نو کتاب ته وخت نه لري. او څوک چې سبق نه وایي هغه اوس ټول فیسبوک ته ناست دي اوزګاري، ځکه ټوله ورځ فیسبوک کوي. کتاب نه وایي، کتابخانه نشته، نو د دې د خاطر ډېر خلک کتاب ته اهمیت نه ورکوي. مخکې به کتاب کتابخانه ډېرې وې د افغانانو د پاره، اوس کتابخانه بند شو، لیسه کتابونه ورک شو، سب افغانستان ته لاړه. خلک ډېر اخلیم نه، خرڅېږم نه.
زما نوم محمد ادریس دی او زه د کندهار اوسېدونکی یم او دلته راغلی چې خپل تعلیم سرته ورسوم. څرنګه چې موږ ګورو، نیمه ځوانان ورسره مینه لري او نیمه ځوانان ورسره مینه نه لري. د دې دا عمل دی چې دوی خپل د خپل مطالعه چې دا دوی ښه توګه ته نه رسي او دوی کتاب ته اهمیت نه ورکوي. نو دې له کبله دوی د خپل ټایم پر انټرنیټ او پر فیسبوک او په دې شیزونو باندې سرته رسوي.
مکتب نه بغیر نور داسې کتابونه هم کله لوستلې دي.
استاد نه بغیر لکه انګلیش او اسلامي شو دا کتابونه زه سرته رسوم.
نوم وحید الله دی، د ولسم ټولګي زده کوونکی، د حدیبیې علي لیسې او شاګرد. نن سبا ځوانان د کتاب سره مینه لري خو بر مقابل مخکې چې څومره مینه یې درلوده اوس هغومره نشته، ځکه چې فیسبوک او نور انټرنیټي ویب سایټونه راوتي او دا په کتاب باندې ډېره زیاته اغیزه اچولې ده.
تاسو خپله په دې راتویلې سي چې کوم کال کې کوم کتاب بغیر بل داسې کتاب مطالعه کړی ده؟
هو، ډېر کتابونه مې مطالعه کړي چې هغه په پښتو ژبه کې د ریشه بکی او انګلیسی ژبه کې ده.
نوم می سید ابراهیم ده، د ننګرهار ولایت. کتاب سره ځوانان 50% نه سوا مینه لري خو افسوس خبره ده چې ډیر مساعد ورته نه ده فراهم او په خو ډیر کتابخانی وي د انټرنیټي ویب سایټونو د وجه چې ډیر زیات شوی دی او ځوانان هغه کې مصروف دي، د دې د وجه مطالعه کم شوی ده.
او زه خو خپل ځانې ور سره ډیر مینه لرم خو لکه د پخوا په سر به موږ سمره کتابونه مطالعه کول، نو د کتابونو په نشته نو د فیسبوک او نورو شبکو له من سره تک څخه نو مینه د انسانانو ډیره کم شوې ده. په سنۍ
داوود چبار خیل، وایس اپ امریکا، ڈیو راڈیو، پیخوار.
قدرمند اوریدونکو، ویل کیږي چې د پښتنو سیمه چې د حقیقي ډیر وسایل دي او ډیر قیمتي اساسي دي خو دغه چې دی هغه په کارول کېږي نه. همدغه شانتې د کاټلنګ په سیمه کې ویل کیږي چې یو داسې درنګ یا غر موندل شوی دی چې د قیمتي کانو نه ډک دی. په دغه اقلا باندې رپورټ راکوي حمید الله.
دا د مردان زلې د شموزو کلی هغه غر دی چې د دینه وتلی ګلابي ټوپاز یوازې د برازیل ګلابي ټوپاز په مقابل کې لري. د دې غره د درنګونو نه وتلې ګټې لاندې را نړېدلې او مصطفی نوش د دې نزدې کلی نه هر ورځ دلته سحر راځي او د ماهامه پورې په دغه ګټو کې دا غمی لټوي.
یاره بس راغلی چې دا ګلابي دانې ګور په دې ملبا کې ګر لټې مټې کو نه بس لاګیا یو پسې را ماته کوټه دانې پکې راځي نو او دا څه خو شی پکې نه راغلی لا کنه اډازو مزو ماته کړی دا وړې ځګي او دا خپ شي پسې کوشش کوم خدای پاک تیرا ولې دا خیره لګیا په ملبو کې سار راځو ما زی ګرم لاس ما سپخین ما خام بیا ځو کنه څنګه سره شو وخت یار د دې سره نو
د شموزو د یوې بلې وړې باندې غونډو په وړو کې غر کې په کال 1903 یم کې یو شپون ګلابي مضبوطه د شیشې پرنګړنا زلیدون کې ګټه ولیدله. د کاټلنګ شموزو د ټوپاس داړمبنی لیدلو بیا په دې دواړو غرونو د قیمتي کانو قاچاقبر رامات شول. ډېر غیر قانوني درنګونه او د بارودو په استعمال ډېر ذخیره بې ځایه هم شوله. خو د ګل شریف او داغه درنګیان ملګري د سرکاري ټیکهدار د لایسنس لاندې کار کوي. ډی وای زئی درنګیان تر ډېرې مودې د دې کاڼي په اهمیت خبر نه وو، خو اوس بې خبره نه دي پاتې.
نو بس موږ خو په هغه شي باندې مخکې نه پویا
او سرو رو پوه شو یاره مطلب دای چې تجربه مخ کې نه و کنه ها اوس موږ ته پته ولګی چې را دانه پینکی او پاکی او سری جوړی داخ پینین و غړې های قیمت کوي ها ولې هغه قیمت خو بیم موږ لنه راکې کنه کم چې دی په بار ملکونو کې خرڅ کوي
ها او تاسو دا غره چې دا بار ملکونو کې کانه مشهور دی
او جی دا ډېر پینک چې کم دی دا مکمل مشهور دی
پینک یا ګلابی ټوپاس په نړۍ کې یوازې د برازیل په یو درنګ د شموزو په غر او د غونډو په دی وړه غونډه کې تر اوسه موندل شوی دا رنگ ډیر کم او بیا ډیر لري د کلونو راسي د درنګیان د ګټو پر غونو پوي شوی دی ګل شریف وای
او دا ګوډه ورکی دا اوس ګوډه را دیتا
د کانی دغه ځکی
کانی په دې ځکی دی خوراک کوي مکمل دل داسې مطلب دی بس بازي خوري شغل درنګ ورکی بازي خوري سیس غټي بازي خوري اغه دا شیشه نه دا شیشه پاکي او بازي خوري چې کم دینو اغه صفائی راولی بالکل لکانی دا چې کوم دینه دا راګ دی اوسه دا دې ګورې دا غزه مرات لیشي دا زه مخ کې مرات لیشي ها غزه مرات لیشي دا کوم راګ دی دا ستلې
ماهرین وایي د کاټلنګ ټوپاس د سختې یا مضبوطوالي معیار د هری یا ډایمنډ سره موافقت لري او دا بیا د برازیل د ګلابی ټوپاس نه زیات قیمتي بولی خو ماهرین وایي پر لپسې حکومتونو د شموزو دا قیمتي خزانه نه د سرکار په ګټه راوستي او نه د ځای ولس څخه ګټه پورته کړي خو غیر قانوني کاروباریان او د قیمتي کانو قاچاقبر یې خماړې کړې دي د خپل همکار ارشد مومن سره حمید الله کاټلنګ مردان